السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. نن چهارشنبه د 1443 هجری لمریز کال دی. زمری یا صد میاشتې 12 د 2023 میلادي کال دی. اګوست 8 ده. دا خبری مجله زه نوریاس نوری وړاندې کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې لپاره د سر مفتش دفتر سیګار وایي د طالبانو له لوري د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره سره د مخدره موادو قاچاق او سوداګري لا هم دوام لري. سیګار په یو راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړ ویلي چې په افغانستان کې د هغو مخدره موادو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. د سیګار په راپور کې دا هم ویل شوي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د اقتصادي ستونزو له کبله خلکو د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د حکومت له پریکړې سره مقاومت کړی دی. په وروستیو کې په بدخشان کې د کوکنارو د اړولو په وړاندې د څو ولسوالیو خلکو مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته او په لړ کې څو تنو ته مرګ ژوبله واوښته. د ایران د رضوي خراسان ولایت د پولیساتو عمومي قمندان مجید شجاع وایي د سکال له پیله تر اوسه په رضوي خراسان ولایت کې 15,000 بې اسناده کډوال نیول شوي او د افغانستان پولیساتو ته سپارل شوي دي. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور له مخې مجید شجاع پرون سه شنبه په یوه خبری غونډه کې وویل چې ایران له افغانستان سره په خپلو ختیځو پولو کې 13 مخابراتي برجونه جوړوي. د ښاغلي شجاع په وینا دا برجونه به په رادار سیستم او پرمختللو کمرو مجهز وي او په 2 کلونو کې به کار بشپړ شي. د افغانستان سره په پوله کې د دیوال د جوړېدو یادونه هم وکړه. ویل چې دیوال به 4 متره لوړ او همداراز به تر څنګ 1.5 متر اغزن سیم نصب شي. د پاکستان مرکزی بانک اعلان وکړ چې افغانستان ته د هیواد صادرات پر روان مالي کال کې 4.12% ډیر شوي. د پاکستان مالي کال د جولای په میاشت کې پیلېږي. د دې بانک پر اساس له افغانستان څخه د پاکستان واردات 1.95% کم شوي، یعنې له $15 میلیون څخه $12 میلیون ته راټیټ شوي دي. افغانستان تیر کال پاکستان ته ډیر سکاره صادر کړي وو، خو سږ کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات خورا کم شوي دي. پاکستان تیر کال په ورته موده کې افغانستان ته د $1.52 میلیون صادرات لرل، خو سږ کال دا اندازه $1.54 میلیون ته رسیږي. رویترز خبری آژانس دو جکپوړو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د روسیې ولسمشر د ایران مشر علي خامنهي ته یو پیغام استولی چې په هغه کې پر اسرائیل باندې د ایران د احتمالي برید په صورت کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي غوښتنه کوي. دو ایرانی چارواکو چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې د سه شنبه پر ورځ رویترز خبری آژانس ته وویل چې د پوتین پیغام د روسیې د امنیت شورا د منشي سرګی شویګو په لاس د ایران مشرانو ته سپارل شوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې پوتین په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه د وژنې په اړه له ایران څخه د احتیاطي غبرګون غوښتنه کړې ده. په راپور کې د دو ایرانی سرچینو له قوله ویل شوی چې ایرانی چارواکو په تهران کې د روسیې د امنیت شورا له منشي شویګو سره په کتنه کې له روسیې څخه د سوخوی دریپ 15 جنگي الوتکو د ورکولو غوښتنه هم کړې ده. رویترز وایي په دې اړه کرملن د دغه آژانس پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو د روسیې ریا نوویستی آژانس تایید کړی چې شویګو د تهران د سفر په لړ کې د اسماعیل هانیه د ترور په اړه هم خبرې کړې دي. په جاپان کې روغتیایي ادارې وایي د جولای په میاشت کې په توکیو ښار او لمنو کې تر 140 څخه ډیر کسان د تودوخې له امله مړه شوي دي. د توکیو د عدلي طب ادارې پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل په دغو 130 تنو کې اکثره زاړه دي، له 2 تنو پرته نور ټول په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. او د افغانستان د تکواندو ملي ټیم د آسیا په سیالیو کې د ګډون لپاره چین ته تللی دی. د افغانستان د بدني روزنې ریاست پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان د تکواندو لوبډلې لوبغاړي پرون چین ته لاړل. دوی به په چین کې د منځنۍ آسیا د تکواندو په سیالیو کې برخه واخلي. د منځنۍ آسیا د تکواندو سیالۍ د افغانستان په ګډون د 8 هیوادونو په منځ کې له نن چهارشنبه څخه پیلېږي. ازادي راډیو هوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د آمو سیند پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو وایي د دې سیند د اوبو د ډېرېدو له کبله زرګونه جریبه ځمکه ویجاړه شوې او ډېر خلک مجبوره شوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي.
دلته په زرهاو جریبه ځمکې چې دا خوانه دی خو ته اوختی دی د چازمکه نور ته اوختی دی د چازمکه سینوی وړلی
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوی دی.
چې په کارخانو کې موږ کار کوو زه هم سخت په موږ باندې ظلم کوي چې هزار نومونه په موږ افغانان باندې ږدي دوی.
په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې د میدان وردګ یو شمېر ښځینه اوسیدونکي چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي وایي ورونه یې د میراث حق نه ورکوي.
سق غارم ورونه مې میراث حق نه ورکوي زه تیز خپلم ضرورت توغه ورته لرم.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د ولسمشر مرستیال او د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د میناسوټا والي تیم والز د خپل مرستیال کاندید په توګه غوره کړ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امو سین پر غاړه د افغانستان د شمالي ولایتونو سیدونکو وایي چې د دې سیند او بو د ډېرې دول کبلې زرګونه جریبه ځکه ویجاړه شوی او ډېر خلک مجبور شوی چې نور سیمو ته انکړه وکړي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې سین نه یوازې د افغانستان په خاوره کې کرنیزم ځکه ویجاړه کړي بلکې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې هم پاکې کړي دي. د امو سین غاړو ته نږدې پراته خلک وایي چې که د سیند غاړو د کلکولو لپاره ژر کار پیل نشي نورې کرنیزې ځکه به هم ویجاړ شي.
کندوز او بلخ ولایتونو کې د امو سین په غاړه د پرتو کلیو اوسیدونکو وایي چې زرګونه جریبه ځمکې د امو سین اوبو لاندې کړې دي. دوی وایي سژنۍ او ورشتونو د امو سین د اوبو سطح لال وړه کړې او لا ډېرې کرنیزې ځمکې له خطر سره مخامخ کړې دي. د طالبانو حکومت هم تاییدوي چې د امو سین د اوبو د زیاتې دوله کبل نه یوازې کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي بلکې د افغانستان او منځنۍ اسیا د درو هیوادونو ترمنځ سرحدي نښې پاکی کړی دی. د طالبانو د اوبو او انرژي سرپرست وزیر عبداللطیف منصور وای د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د پولی نشي د سیلونو له عمله لمنځتللی او بیا به وټاکل شي. منځنۍ اسیا د اي کي اي پرس اژانس د پرونی راپور لمخي منصور وویل د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ترمنځ د سرحدونو د ټاکلو چاري به چې لسیلونو وروسته ناسرګند شي د یو نوې ستراتیژي لمخه تر سره شي. نموړي د سرحدونو د بیا رغونې د نوې ستراتیژي په اړه جزئیات ورنکړل. منصور وای د خپل مشر په لارښوونه جوړ شوی پلان به د کورنوي چارو وزارت د استخباراتو ریاست او د بهرنوي چارو وزارت په همکاري عملی کړي. د تیر جمهوریت حکومت په محل په زلونو د افغانستان لور ته د امو دریا د مسیر د بدلیدو په اړه راپورونه خپاره شول او ځای اوسیدونکو وای هر کال امو دریا د افغانستان لور ته پراخیږي چې ورسره د افغان کاروانګرو زرګونه جریبه ځکه لاندې کوي. د کندوز ولایت د امام صاحب اوسیدونکو جاوید وای
خساره ډیره زیاته ده. دلته په زرها او جری بزمکه چې دا خوانه دی خواته اوختی دی د چازمکه نور او تاوختی دی د چازمکه سین ویوړلې بیخي لاو شو ډیره زیاته.
جاوید هم درسوي چې د امو سین او به جګی شوی او کای چارونه شي نورم ځکه به حمله دکړي. د امام صاحب یو بل اوسیدونکو محمد ابراهیم وای چې د اوبو د سطح د لوړوالي لکبل ډیر خلک مجبور شوی چې کډه وکوي.
مود سین او بچی دی نن سبا بخیر ډیر شوی دی او زمکه ډیر زیات تخریب لري. څو کارونه کې چې کوم زمکه پاتې وي د سین هغه په خاره او غلی آباد کې غبیت سین لاندې کړی دی او لګیری نورم بسوړي ان در دې چې خلک مجبور دي چې کډه وکړي.
د افغانستان د جمهوریت حکومت په محل د امو سین د غاړو د استحکاماتو لپاره یو اندازه پوری چې په پام کې ونیول شو او یو بلډ کارونه وشول. خو په امام صاحب او شیرخان بندر کې د امو سین غاړې ته د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي اساسي کار نه دی شوی او جوړ شوی استحکامات اوبو غړي دي. د شیرخان بندر اوسیدونکو نور الله طالب چارواکو غواړي چې د امو سین د اوبو د مخنیوي لپاره د سین په غاړه استحکامات ډیر کړي.
موږ دا غواړو چې د دریا سین امو سین د جوړ شي او د موږ زراعتیزم کې کورونه دا چې دی اوبو له مشکلاتو سره مخامخ دی باغونه د موږ مکه نو موږ غواړو چې دا جوړ شي زړه زړه خدای خو کې زړه زړه دې کار به لارې ته واچول شي او کارونه وشي.
د بلخ ولایت د شورتي پیو کلدار ولسوالیو یو اوسیدونکو هم وایي د افغانستان لور ته د امو دریا د بهیر د ماتیدو د بختوی لپاره له حلو زلو سره سره د دوی مزکی او کورونه د اوبو د خطر سره مخامخ دي. دوی وایي چې روستیو سیلونو سخت زیانونه ور اړولې دي. کورونه، شوانزی، جماعتونه او کرنی زمزکه ور بیچاره کړی ده. سرشنی ورشتونه چې د هوت لمیاشتې پیل شوي په څلورو لسیزو کې بېساري بلل شوي دي. د دغو ورشتونو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه کړي او زرګونه هکتاره کرنی زمزکه ویجاړه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
په ایران کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې د هیواد په ختیځ آذربایجان ولایت کې د افغانانو په هر ډول فعالیت بندیز لګول شوې ده. یو شمیر ایرانی رسنیو د دې ولایت د څارنوالۍ د چارواکو په حواله ویلي چې افغانان د استوګنې د جواز لرلو سره سره په دې ولایت کې نشي اوسېدلی. په عین حال کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د فشارونو او ستونزو له زیاتوالي هم شکایت کوي او وایي چې په ځینو مواردو کې د کار له نشتوالي او ستونزو او حتی ګواښونو سره مخ دي.
په ګاونډي هیواد ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ستونزو د ډېرېدو په دوام د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې څارنوالۍ پر افغانانو د نویو بندیزونو خبر ورکړی. د ایران ایرنا او صدای سیما رسنیو د دې هیواد په ختیځ آذربایجان کې د څارنوالۍ د مرستیال احمد مقری په حواله ویلي چې افغانان د ختیځ آذربایجان ولایت په ګډون په څو نورو ولایتونو کې د استوګنې د جواز له درلودلو سره سره د ولایتونو کې له اوسېدلو من شوی دی. مقری په افغانستان کې طالبانو وخت د رسیدو وروسته ایران ته د افغان کډوالو پراخ راتګ ته په اشاره سره وویل چې د هغوی یعنی افغانانو جرمونه له اندازې ډیر شوی دی. د ایران د ختیځ آذربایجان ولایت د څارنوالۍ مرستیال احمد مقری زیاته کړی چې په ایران کې صنعتي مجموعې له افغان کډوالو کار اخلي. هغه د هیواد له قضایي او انتظامي ارګانونو وغوښتل چې د استخدام کوونکو شرکتونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. په افغان کډوالو د ایران د نوي حکومت بندیزونه په داسې حال کې ډیریږي چې دغو کډوالو په دې وروستیو کې په ایران کې د حکومت او حتی د ایراني وګړو لخوا د فشارونو او یو شمیر نورو محدودیتونو څخه شکایت کړی دی. یو افغانه کډواله ناصره عطایي وایي چې د کورنۍ ټول غړي یې پخوا د څو ایرانیانو لخوا تښتول شوي وو، خو تر اوسه د دغو کسانو له سرخوږي جوړولو نه دی خلاص.
دوی دوه شپې او دوه ورځې ماشومان او موږ ټول شکنجه کړو، بیا پولیس راغلل او موږ یې خوسي کړو. د دوی څخه دوه لسې خوسي کړل او وروسته یې دوه تنه ونیول. اوس دوی موږ ته اختارونه راکوي چې موږ ته ابرا راکړئ. د داسې شمېرو زنګ وهي چې موږ یې هیڅ نه پېژنو. پولیسو ته یې هم نسو ورکولی ځکه نمبر نه ښکاري. اوس دوی موږ ګواښي، له ستونزو سره مخ یو.
یو بل افغان کډوال امید رحیمی د ځینو نورو ستونزو په اړه شکایت کوي. په ځانګړې توګه په ایران کې د افغان کډوالو د ویزې د مودې د نه اوږدېدو ستونزې ته
مشکل چې دی د ویزو ده او د ویزې نه تمدیدي اصل رقم هو بهاني کې او بل هغه افغانان چې ویزې لري او اقامې لري هغه اخراج کې هغه ډیپورت کې هغه لډیر سخت شرایط څخه له ایران څخه استل کیږي.
یو بل افغان کډوال زبیولا د نورو ستونزو په اړه وایي
منګه چې چیرې ذکر واخلو منګه په شکید باندې راخلی او نور چې په کارخانو کې منګه کار کوي زو صح په منګه باندې ظلم کوي چې هزار نمونه په منګه افغانان باندې دی. دوی
د ایران د ختیځ ولایت آذربایجان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو پر اوسېدو بندیز کومه نوې خبره نه ده. تیر کال هم د ایران د کرمانشاه ولایت د وګړو او بهرنیو کډوالو د چارو ادارې شپاړس ایرانی ولایتونو ته د افغان کډوالو پر ورتګ بندیز لګولی و. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یو له هغو لاملونو چې شاوخوا 70% افغانان ایران ته کډوالیږي په خپل هیواد کې د کاري او شغلي فرصتونو نشتوالی یادوي. وروسته له هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلی واک تر لاسه کړ، ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي، امنیتي او نورو ستونزو له امله د خپل هیواد پریښودلو ته اړ شول او ډیری د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د ولسمشر امرستیال او د 2023 کال د ولسمشری په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند احتمالي کاندید کاملا هارس د میناسوتا والی تیم والز د خپل امرستیال کاندید په توګه غوره کړ. دا په داسې حال کې ده چې د دیموکرات ګوند ملي کانګره ته تر یوې اونۍ لږ وخت پاتې دی چې ټاکل شوی ده په لړ کې اغل هارس په رسمي ډول پراتلونکو ټاکنو کې د ګوند کاندید په توګه اعلان شي. د امریکا د ولسمشری انتخابات به د روان میلادي کال د نومبر په 15 نیټه ترسره شي. اسمت سروان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د 2024 کال د ولسمشری د انتخاباتو لپاره د دیموکراتانو احتمالي نوماندي کاملا هاریس د سه‌شنبه په ورځ په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې هغه په دې اعلان بیاړي چې له تیم والز څخه غوښتنه کړي چې د هغې د انتخاباتي ټیکټ مرستیال شي. د شون کې په خوانی پوزیا او تجربه کار والی یا گورنر پتوګه شغله والز د میرمن هاریس په وینا د کارګرو او ماموري طبقې د کورنوي لپاره ډیر څه کړی دي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخي شپېته کلن والز یو په خوانی شون کې دی چې د متحدو ایالاتونو په ملي ګارد کې ډیر کلونه کار کړی او په 2013 کې د مینیسوټا والی شو. هغه د اقليبي بدلونونو د شزو د حقونو په اړه د دریزونو په شمول د خپل ایجنډا په خاطر شهرت لري. جویل ګولډستن د میزوري په سنت لوئیس په هانتون کې د اساسي حقوقو استاد دی او د متحدو ایالاتونو د مرستيال ولسمشر یو له مخکښو کارپوهانو څخه دی. نو موله له اساسي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې د شاغلي والز د ځانګړتیاو په اړه وویل.
فکر کوم چې والی والز د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې تجربه لري. هغه د متحده ایالاتو په اساسو جرګه کې شپږ دورې دنده ترسره کړې او د ایالت غوره والی دی. هغه د خونځي خونکی پاتې شوی او په ملي ګارد کې خدمت کړی. دی په عامه خدماتو کې اوږده مسلکي سابقه لرلې ده. د یو کوچنی ښار اوسیدونکی دی او په یو معنی هغه له هر چا سره اړیکې لرلی شي او ډیری امریکایان ورسره اړیکې ټینګولی شي.
تمه ده چې شاغلی والز د اګست په 19 د دیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خپل کاندیدی رسمن ومني او په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ګوند نومان شي. هاریس او والز به د نومبر د 15 نیټې د ولسمشری په انتخاباتو کې له پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د هغه له برستیال جی ډی ون سره سیالي وکړي. ونس هم پخوانی پوزی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هاریس او والز انتخاباتي ټیکټ د متوسط او ماموري طبقې لپاره پیاوړی شخص بللی او د دیموکراتانه غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکړي. شاغلی بایدن په خواله رسنوي کې لیکلي چې هاریس او والز به د امریکا د ولسواکۍ او خصوصي ازادیو تر ټولو پیاوړي دفاع کوونکي وي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبان د حکومت د ریاست الوزراء اداري امرستيال عبدالسلام حنيفي پرون په کابل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د تیلو د ټانکونو او رستورانتونو مالیه تقریبا نیمایي تر حکته کړې شوې ده. خغل حنيفي دا موضوع پرون په کابل کې د رستورانتونو او د ګاز او تیلو د پمپ سټیشنونو یا ټانکونو پر ثابت مالیاتو د انتفاعي مالیاتو تخفیف اړوند غونډه کې کړې ده. خو په افغانستان کې د ځینو رستورانتونو او د تیلو د ټانکونو څښتنان وایي د عوایدو کمیتو ته په کتو د مالیاتو د ورکړې توان نه لري.
په افغانستان کې د تیلو پر پمپ سټیشنونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې پر کچې د کمیدو په تړاو د طالبانو د حکومت تر اعلان وروسته یو شمیر مالکان ادعا کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته یې په دې برخه کې عواید راکم شوي او د مالیې د پرې کولو توان نه لري. په کونړ ولایت کې د تیلو د پمپ سټیشن څښتن د مالیاتو لره کمېدو خوښ دی، خو وایي ښه به وایي چې یوازې د تیلو له واردونکو مالیه اخیستل شوې وه. هغه ازادي راډیو ته وویل
خبر دا چې دا مالیه وروسته به د بندرونو کې اخیستل کېدلې، نو بېخي به ده تجاران د جنجال نه خلاص وي او مصروفیت والا ته مشکل نه وي. نو دا به یو خبره وایي چې دا ټول هر څه بندر ته غونډ شوي، په بندر کې د غټ تجاران نه اوس دا دغه اخیستل کېدلې ده کوم مالیه ټیکس چې دی. نو
په بامیانو او هرات ولایتونو کې د رستورانتونو دو مالکانو هم چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې خپاره شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تر څو چې شرایط سم شوي نه وي مالیات دې نور هم کم کړي، که دوی وکړی شي موږ کاملا د مالیاتو له ورکړې معاف کړي. د دې لپاره چې اقتصادي وضعیت خراب دی، خلک کم رستورانت ته راځي، موږ له ستونزو سره مخ یو، 2% یې هم زموږ لپاره ډیر دی چې کار نه وي څنګه مالیات پرې کړو. له بده مرغه دا 2 کاله موږ تل له زیان سره مخ یو. هر څومره چې مالیات کمیږي هومره ښه ده، اوس موږ وضعیت او کاروبار ډیر کمزوری دی.
له دې وړاندې د اصناف او کسبګرو مسؤلینو د طالبانو حکومت د مالیاتو پر لوړولو تورن کړی وو او ویلي وو چې د دوی پلور ته په کتو زیاته مالیات ترې اخیستل کیږي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د تیلو ټانکونو او رستورانتونو د مالیاتو د ورکړې په برخه یې تخفیف ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستيال عبدالسلام حنفي د سیشن به پورس په کابل کې د رستورانتونو د انتفاعي مالیه د تخفیف او د نفتو یعنی غاز او تیلو د پمپ سټیشنونو د ثابت مالیه په غونډه کې وویل چې له دې وروسته به د ټانکونو او کورنیو شرکتونو مالیه پر فی لیټر تیلو 0.6% څخه 0.3% ته راټیټه شي او د رستورانتونو انتفاعي مالیه به له 15% څخه 2% ته راټیټه شي. نوموړي پرته له دې چې د دې کار د پلي کېدو دقیقې نیټې ته اشاره وکړي وویل چې دا اقدام د اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د حکم پر بنسټ شوی دی.
د پمپسټیشنونو مالیه نیم په نیمه شوه، پخوا 0.6% وه، اوس 0.3% ده. دغه شان د هوټلونو، رستورانونو او د پخلي د پخلنځایونو د ټول تال عایداتو څخه 0.15% چې مخکې 0.2% مالیه ورکوله.
د افغانستان د تیلو د پمپونو د ټولنې استازي مسعود احمد راحت د رستورانت او د تیلو د ټانکونو د مالیاتو د معافیت په اړه په جوړ شوی غونډه کې وویل چې اوس مهال په هیواد کې د تیلو 4,600 ټانکونه فعالیت لري او یو شمېر خلک د تیلو له ټانکونو بهر د تیلو د پلور کاروبار کوي. د افغانستان د کسبګرو د خونې مشر شیرین آغا سخی په دې برخه کې د مالیه د معافیت هرکلای وکړ او په دې برخه کې د سوداګرۍ د نورو صنفونو باندې د مالیه د کمولو غوښتنه وکړه، خو نوموړي په هیواد کې د فعالو رستورانتونو شمیر په ډاګه نه کړ. د طالبانو حکومت 2 میاشتې وړاندې هغه اصناف چې په کال کې 2 میلیونه افغانۍ پلور ولري له مالیې معاف کړل، خو هغه هټیوال چې تر دې ډېر عاید ولري اړ دي چې 0.3% مالیه ورکړي. یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته یو شمیر کسبګرو او مسلکي کسانو په ځلونو د طالبانو د حکومت له لوري د لوړو مالیاتو د اخیستلو په اړه شکایتونه او اندېښنې څرګندې کړې دي.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر خزینه اوسیدونکو چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي وایي ورونه د میراث حق نه ورکوي. دوی وایي اسلام دوی ته دا حق ورکړی خو دا حق دوی ته خپل خپلوان نه ورکوي. یو شمېر دینی عالمان وایي خزینه د اسلام له نظره شرعي د میراث حق لري او ورونه او نور د کورنۍ غړي مکلف دي چې د میراث حق ورکړي. نور جزئیات په دې راپور کې
دا یو کول سا جنگی گی داوی دی نمی کرتا را چی نکرتا ورچا شکل می داده چه
دا شیرینگول دا دا میدان ورده گولای توسی دون که وای لسخت اقتصادی ستون دو سر لاساو گری وانده دا وای لتیری و کال رئیسی دا خپل ورونو سر پا داوا بوخت دا چه دا خپل پلار سخه پور پاتی میراس کی خپل بار خور سخه واخلی، خوایی هاگوی دا دیو حاک نور کوی.
سق غارم ورونم میراث حق نر کیوی زت زخپلام ضرورت واغه ورتلارم چې ورونه نه خپل میراث حق واخلم ورونم نر سغهږي خپل حق منر کی دا یو کول س جنگیږي داوی دی نمې کړتر سینې کړت ورڅ مشکل مې دا ده چې وازه میخانه ده دیم دې په بوره کې زورتغه کیګم چې ما میراث حق راکې هغه دې نه راکې همې ژوند ته ګورم چې ضرورت لارم
مریم چې میړې د تیری خلکلنی جګړې پر محل وجل سوی او اوس د خپل کور سرپرسته ده دا وایي ورونه یې د خور په سترګه نه ورته ګوري او نه هم د پلار په میراث کې د دې برخه ورکوي
موږ په دې غریبۍ کې ناست یو سن دا د کوټې مو ګوره د صدر ما د خبره ایوا بالله باندې زړه سره چاته پلاستیک چاته دغه نخبره دور نومله شلو دمه سرور نه ماته به خن نظر نه کوي زما خور دا کوچر دن ترلو د کومه ما در دکان نه نو څه په له پټه اس کومه ګرا سونه کو نه کوند شلو با سن هزه ولي بچن جو قر ولا خد ته وره جب څه ګرا سکه یا غل قر ورزي دا پاک جامع غن ما غل را ورزي وې دا پاک جامع ولا غن ته کونده
د طالبانو مشر مولوی ملا هیبت الله خون زاده د خپل حکومت په لمړی ورځ کې ویلو چې هیڅوک شزي د خپل میراث له حق څخه نسی محروم ولای خو افغان شزی نه یوازی د میراث له حق د محرومی دو خبره کوي بلکې یو شمیر شزی شکایت کوي وایي کله ورونو د میراث حق وغواړي پلارګنی اړیکه ورسره ختموي نو دی کڅه هماری وی خو تر میراث له پلارګنی سره تګ را تګ غوړه غني ځینی کسان وایي په ټولنه کې ناوړه دودونه او ناپوهي د دې لامل کیږي چې خلک له خویندو سره بیل چلند کوي او د هغوی پر حق سترګې پټوي د میدان وردګو ولایت د پوهنتون د شریعت پونځي محصل نذیر احمد وایي
لته دا کې دی چې مونږ په خاص دی خوستا په هغه نظر یا هغه حقوق مونږ نه ورکو ورته د علمیت کمواله د علمي سطح ډیر ټیټه پاتې شوې ده په جامعه کې حقوق په دې خاطر نه ورکول کیږي په جامعه کې د دې دوه دستور څخه یو راپاتې ده مثلا نیوی کورنۍ نه دا ورکړي حقوق د بل کورنۍ هم دغه پر طرز عمل باندې هغه مخکې زیو یو دوه په شکل باندې سپاتې
دا چې د اسلام له نظره شوزو ته د میراث د حق پاړه څه ویل سوي دي له دینی عالم او د میدان وردګو ولایت د لوی جامع جماعت د پخوانی امام امام وزیر محمد حسین څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه ښاغلی حسین وایي په اسلام کې د شوزو پر میراث ډیر ټینګار سوي دي خو دا چې زموږ په ټولنه کې شوزو ته دا حق نه ورکول کیږي علت یې له اسلام څخه د خلکو بې خبري او د ټولنې ناوړه دودونه دي
اسلامی شریعت لکه څنګه چې نارینه و ته حق دی میراث ورکړی دی ښځو ته هم حق دی میراث ورکړی دی شریعت اسلامی کې یو ذوی الفروض دی یو عصبات دی ذوی الفروض چې د دې ټاکلې برخه په میراث کې قرآن عظیم شان کې بیان شوی وي دولس کسان دی دولس کسان زنه اته ښځې دی او څلور نارینه دي
د شاغلی حسین په وینا یو له هغه لتون څخه چې نارینه شوزو ته د میراث د حق له ورکول څخه انکار کوي او یا هم د دې د حق د ورکول په وخت کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي ل اسلامي قوانینو څخه د خلکو او په ځنګړي توګه د شوزو به خبري ده ځکه هغه فکر کوي چې د میراث په ویشلو کې هر څه چې د هغه ورور او پلار وایي سم دي په همدې خاطر ډیر ځله شزی د ټولنیز تعصب له کبله د میراث له حق څخه به برخې پاتې کیږي او یا هم ډیره کمه برخه ورسیږي
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د علم ولایت مجول سوالی زستا سر په ژغیس پیغام کی اما نو زما دغه پیغام دې در لور پوه چرواکو شخصا د هلمند ولایت مسولین تور ورسېږم نو دې په هلمند ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه په میتریک شوبې په لاس کې دی یا د میتریک کار کوي نو دغه یو ظلم کوي ظلم یې دا دی چې دغه کوم کسان چې شناختوي یا سره پیژني یا څه وستاو لري نو دغه کسانو کار ژر د ژر خلاصي هغه وستاو شي چې نه لري هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناس په تور ته ناس وي چې هغه دوم لري پیسې نه لري چې صرف ماسک دی خپل ځان د دبا متریک ته شوبو په سره ورسي د تر شپ هوټل کې شپې په کې بر دوی نه لري چې برته کوټه ولاړ شي ځینو جیدادونو اعلان شو چې دغه سپاته دي به سرپرسته
السلام علیکم د ازادي رادیو او اوریدونکو کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسنۍ کوچی خبر کوم د غزنی ولایت نه. نو خبره داسې ده چې اول په جلال آباد کې کوم تاوان رسیدلی دي او کوم خلک چې داسې دي او د خدای پاک جنتونو په نصیب کې او ژوندو ته د خدای پاک صبر ورکړي. نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجه څخه یو خدای داسې د خلکو اقتصاد ضعیف ده ډیر او بل کوم خلک چې په بسګروي اخته دي حکوم څه شي دې کړلې یاغه هم لمن زولار شنو خلک ډیر سخت ناورین سره مخ دي بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثر شوی.
ستاسو پیغام